د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوی. زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه. د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې د شپې 9 بجې سوي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنې. په دې یو ساعت خبرونه کې زموږ تاسو ملګرتیا ده د یارانو مشال خبرونه ده. تاسو کولی سئ چې را سره برخه واخی او زه به سندرې هم در خبروم. خو لومړی مو د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته پام راړو. مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د تجارت په وړاندې پرتو ستونزو هواري ته به د پاکستاني او افغان سوداګرو شریکه کمیټې جوړوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 2 اتیا کسانو پیژندګلوي سوې ده. او اوکراین وایي دوی د هوایی پوځ پر یو مرکز داخل سوي 14 د روسیې کروز مزایل ویشتل دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي پر دې سلا سوي ده چې د تجارت په وړاندې پرتو ستونزو د هواري لپاره به د پاکستاني او افغان سوداګرو شریکه کمیټې جوړوي. د خیبر سوداګرۍ خونی ویاند واجد شنواری مشال رډي ته وویل دا پریکړه د جون پر درويشتمه هغه مهال سوي چې دوی په پېښور کې د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله سره لیده کاته وکړل. دوی وویل پر دې مهال د دوه اړخیزې سوداګرۍ په وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وسو.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، دا سه ترافیکی مسلې او ورسره سره د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټي جوړول دا سه مهم خبرو باندې اتفاق وشو.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال رډي تویل تر څو چې په داسې کمیټو کې د دواړو خواو تخنیکی ادارې شامل نه وي تر هغه وخت ګټه نسی رسولای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 2 اتیا کسان پیژندل سوي دي. رانا سناولا قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت په عمل کې د ملک د کمی شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادره په مرسته هلې ځلې روانې دي. دا هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمېره کې زیاتوالی راسي. دا لږ وروسته ده چې د جون پر 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه سوې وه. ویل کېږي چې په هغه کښتۍ کې شاوخوا 950 کسان سپاره وو چې په سلګونه پکې پاکستاني هم یادېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي نړۍ باید د پرمختلونکو هیوادونو مالی مسؤلیت مسلو ته زیات پام وکړي. شهباز شریف دا خبره د جون پر درويشتمه پر خپل ټویټر پاڼه له هغه وروسته کړې ده چې په پیرس کې د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې د سرمسریجي پر مهال له نړیوالو مشرانو سره لیده کاته وکړل. نوموړي لیکلي چې د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو پریکړو له کبله د پاکستان غوندې ترقي پذیر هیوادونو کې اقتصادي مسلې لکه ګرانی د استعمال شیانو ته د ولس نه لاسرسی او ځینې نورې مسلې جوړیږي. نوموړي ویل د موسمیاتي بدلونونو له وجې په وروستیو سیلابونو کې د ملک اقتصاد ته 1.5 ارب ډالر تاوان رسیدلی دی. د کرمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیا او سنی ځای او دینی مشرانو یو جرګه سوي چې پکې د سیمې د امنیت پر شکولو بحث سوي دي. یو ځایي مشر مولانا یعقوب مشال رډي تویل دی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقایزو نشتو او نامنۍ مخه ولسی. په کورمه کې په ورستیو کې پر ولسی وګړو یو شمیر بریدونه سوي دي چې لکه بلې هلته امنیتي حالت خراب سوي دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبه د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل سي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لفټنن کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لیده کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل سي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام ویلي د روس لخوا تیره شپه د دوی پر سیمه د توغول سویو دیارلس کروز میزایلو مخه نیوله او هغه یې ویشتلی دي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام نن د جون پر دروشتمه په یو بیان کې ویلي دغه حمله د کیسپین سمندر له طرفه تیره شپه سوې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو شناخت شوی دی. د کورمی مشران وایي ټولې مسلې به په خبرو اترو هواري. نړیوال اقتصادی فورم وایي پاکستان یو له هیوادونو دی چې د ښځې او نر ترمنځ پکې فرق بیخي زیات دی.
زمونږ په ټولنه کې چونکه ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړلې شوې ده، نو اوس ضروري دا ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي.
په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوالو د سرېدو دویمه مرحله به ډیر زر پیل سي.
زمونږ د کوکیلو ډیر نقصانات شوي دي چې په هغې کې د هر کوکیل کور وران شوی دی، زمونږ جوماتونه وران شوي دي، زمونږ پټي وران شوي دي، اوس زمونږ د جنګلاتو کټۍ روانه ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته په هغه کښتۍ کې د وژل سوو پاکستانیو د شناخت لړۍ روانه ده. د ویلي چې تر اوسه په لسګونه کسان پیژندل سوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اورېدونکو ته د رانا سناولا چې کومې څرګندونې دي د هغه تفصیل وړاندې کړي چې هغه تر اوسه څه ویلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. رانا ثناءالله نن تازه د دغه شمیر پاړه باندې چې پاکستانیان کوم ډوب شوي دي په هغه کښتۍ کې، نو هغه وویل چې تر دې وخت د 2 اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی دی. البته هغه قومي سندې ته دا هم وویل چې داسې احتمال امکان شته چې د مړو شمیر کې حیرانوونکي د لفظ استعمال کړ هغه اضافه وشي، ځکه چې اوس هم ګڼ شمیر خلک هغه تر اوسه پورې نه دي موندل شوي. او دلته داسې یو نظر دی چې په دغه کښتۍ کې زیات پاکستانیانو یا د پاکستان د کنټرول لاندې کوم کشمیر دی، نو لکه هغې پکې زیات خلک وو. نو بهرحال هغه د 2 اتیا کسانو ذکر کړی دی. او بیا دا وایي چې کوم د پاکستان دلته د رجستریشن اداره ده نادرا، د هغې لخوا د چې کوم تر اوسه پورې کسان راوستل شوي دي د هغې د شناخت عمل روان دی، ځکه چې تر اوسه پورې شناخت کوم مشکلات دي، یا ډي این ای ټیسټ لپاره د هغه خپلو خپلوانو هغه سمپل هغه. نو بهرحال یو هغه دغه شمیر او دا په اول ځل باندې، ځکه چې دا موضوع په پاکستان کې ډېره زیاته ګرمه ده، توده ده، د شمیر په اړه معلومات ورکړو. بیا داسې تاسو به اورېدلی وي، زموږ اورېدونکو به هم خبر وي چې ایجنټان هم نیول شوي دي، لیکن په ماضي کې هم دا پېښ شوي دي، پاکستانانو ته هم پکې مړ شوي دي، لیکن دومره زیات مؤثر ګامونه دا د انساني بسمګلین کې یا قاچاق کې چې کوم خلک ملوث دي هغه خبرونه خورا شي، لیکن تر اوسه پورې د دې کار مخنیوی نه دی شوی. او دا د ډېرې مودې رهیسې د کلونو رهیسې دا انساني سپارګین د پاکستان روان دي مؤثر ګامونه
د خبرونه چې را روان دي چې ګامونه اوسنی حکومت اخیستی دي او ځینې کسان هم نیولې دي. آیا دا څه په ډاګه سوي ده چې دغه نیول سوو کسان د دې اوس ډوبې سوي کښتۍ له پیښ سره څه تړاو شته کنه؟
دلته چې کوم پاکستان کې د مرکزی د پلټونو اداره د ایف ای ای هغه هم دا خبره کوي چې کم کسان تر اوسه پورې دوی نیولې دي، نو هغه هم دا نوې چې کوم د خلک د انسان د سمګل کېدل اروپا ته یورپي هیوادونو ته، نو په هغې کې چې کوم ځینې کسان دي اکثر وي، لکه نن هم خبر راغی چې کوم مرکزی ملزم دی هغه نیولې شوی دی، یا څو ورځونه مسلسل دا خبرونه راځي چې نو دا چې کوم نیولې شوی دی یو خو هغه عمومي، ځکه چې دا کار خو د پاکستان ډېرې مودې راهیسې روان دی، لیکن د دې پیښې وروسته بیا د دې دا دعوه ده چې کوم کسان دي اوس په دې تیرو څو ورځو کې نیولې دي یا دغه پیښې وروسته، نو هغه هم په دې د دې خلکو په د سمګلنګ کې او د قاچاق کې هغه لاس درلو.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې یو بل موضوع نن سبا ډېره توده ده چې د پوځي عدالتونو کې د ولسي خلکو باندې مقدمې چلول، د دې په اړه یو شمېر ګوندونه د دې مخالف دي خو حکومت بیا هم په دې اړه ګامونه پورته کوي. پر دې باندې د سپریم کورټ یو غونډه شوی، که په دې اړه تاسو اوریدونکو سره معلومات شریکې چې د سپریم کورټ غونډه کیسه ویل شوی؟
ګوره، نن چې کوم باسوی نن دویمه ورځ وا، او رکنی او کسیزه یو بنچ ته او مشری هم چیف جسټس د پاکستان عمر عطا بندیال کوي، نو نن اکثر چې کوم پختنه وي دغه او ججانو لخوا د وکیلانو نه، بیا چې کوم یو سارنوال د لوی اټارن جنرال دی داغه نه ځنې پختنه وي، او په هغه پختنو کې چې زه راغی هغه سمری تاسو ته ویم، نو هغه دا ده چې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی باوجود د دې چې په پاکستان کې عام عدالتونه محکمې موجود دي، نو دې موجودګۍ کې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی د ترهګرۍ ضد عدالت ته یا یو بل عدالت ته هغې لاړ شي او هغوی په چا باندې تور لګولي چې دا کس مونږ ته راکړي دا مونږ ته مطلوب دی؟ نو بهرحال، او بیا منصور چې کوم عثمان دی اټارنی جنرل، هغه نن معلومات هم ورکړل چې دا وخت د پاکستان د فوج په تحویل کې د هغې په بند کې پکیټ کې یو سل او دوه کسان دي چې پی ټی آی دا تحریک انصاف دا وایي چې دا ټول د دې کارکنان دي چې د 9 مئی د پیښو په تړاو باندې نیول شوي. البته نن بیا د پنجاب حکومت له هم یو راپورټ پیښ شو، ځکه چې سپریم کورټ د ټولو نیول شوو کسانو د 9 مئی نه وروسته، نو هغه نن ویل شول د پنجاب حکومت په راپورټ کې شاوخوا 2300 کسان دوی نیولي وو، دا په دغه کوم امن ته دی یو نوی قانون دی چې پاکستان کې یو زوړ قانون دی ایم پی او په بنسټ باندې چې کله حکومت وي چې دی امن ته خطر دی یا دغه دی ویل کیږي، نو هغه تقریبا 2300 یاد کړو، بیا پکې 1300 او اته اعتیاد کې دا د ترهګرۍ د قانون مطابق نیول شوی دی. نو بهرحال نن اکثر تپوسونه وو او دلته ودان وو چې دا عریضې چې کوم سپریم کورټ ته د فوجي عدالتونو خلاف داخل کړي شوی دي، نو هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا شوی دي، بل چې کوم یو د پاکستان قانون پوه دی پاکستان کې اعتدال سند هغه لخوا شوی دي، او بل د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضي لخوا هم یو عریضه وړاندې شوې ده. په دغه عریضو کې د ټولو ځایو دریضو چې د عامو کسانو په فوجي عدالت کې محاکمه نشي کېدی.
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشته سره معلومات شریکول. راځو د پاتې رپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې په کورمکیلا هم د تیرې منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوي، په سیمه کې د امنیت وضع ترنګلې ده. د شیګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي نو دوی به ورله په خپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخیستو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کورمه کې د سنی او شیعه مشرانو جرګه شوی ده. تفصیلي تاریخ او رخصت راکوي.
د سنیانو یو عالم مولانا یعقوب وای دواړه خوای پر دغه متفق شول چې د سیمې امنیت ته به اول مقام ورکوي او ترمن چې کومه هم مسله راپورته کیږي نو د مذاکراتو للارې به حل روباسي.
کورم از مونږ دې کورم بسټو، کورم از مونږ دې کورم بسټو ډنګو وینا او موږ د پیغام دې چې بیا د پاره څوک هم اهل تشیبی اهل سنت کوم ځای کې کمار علماء مل بیٹ کرا په نصیبانه بغه خبره د مذاکراتو په حواله سره او د خبرو اترو په لارې باندې هغه مسلې مو حل کوو ان شاء الله د مسایل به مخکې مو بیا نه بیایي.
کچو هم تر دې وړاندې شیعه سنی مشرانو درې ځل په خپلو کې تر خونړي پیښو پس پر راجوړ شوي حالاتو جرګې کړي. خدا اول ځل دی چې دواړو خواوو عالمان د سیمې امنیت بیرته بحالولو په خاطر یو ځای راغونډ کړی شوي ول. په غونډه کې شامل مولانا عصمت الله اخونزاده وای د سیمې عالمان به په راتلونکي کې عدم برداشت د یو بل مذهبونو قدر او بې اتفاقي ختمېدلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د علمای کرام به کاغه د اهل تشیع سره تعلق لري، کاغه د اهل سنت سره تعلق لري. کور مې د امن دایان دي او انشاءالله سمو به د کور مې کې امن رولو او د بایچاره په ځواب انشاءالله مو کېم کوو. انشاءالله نن ربای قدم ده او مزید انشاءالله مو به ملکتونه وي او مزید به انشاءالله مو باندې کینو به خبرو باندې او د کور مې لپاره د امن مو یو مستقل یو پروگرام ان شاء الله مل جوړو.
په کورما کې تر هغه حالات خراب شوه چې د مې په سلورما د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وژل کېدلو پس یو شمېر کسان د برکورمې په تریمنګلو کې د هلکانو یو سکول ته ورغلل او هلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وژل. تر هغه پیښو په شیا سنی مشرانو او خلکو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې چې سره په خپلو کې راجوړ شوي اختلافات ته مزید تقویت ملو شوه. د شیعه مسلک یو دینی عالم مولانا الطاف حسین ابراهیمی وای دا د وخت تقاضا ده چې پخپلو کې یو شی او د یو بل احترام وکړي، ولې چې مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ د سیمې په ګټه نشي تمامي ده.
وطني عزیز پاکستان کې بیا خاص کر حساسی الکی ضلع کرم کې امن او وسله دا د مو اردوارو فریقو پیدا کړي او مو به تن مندن کوشش کوو سمو جذبتی عوامه پوي کو سنجیدگی سارا مینی محبت سارا یو بل پوی کو چیتا غلط پہمیوی هغه وریا کو.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیما ډیر حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوي چې بګی دزمکو او نورو علاقای شخړو د حل خبره شوي، خو تر اوسه دا عمل شوی نه دا. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایرکټری سره لید کاته کړي او هغه ته د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو معلومات ورکړي دي. دا لید کاته په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالرو جاری کولو لپاره د پاکستان نه هم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. په دې اړه شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د مینیجنګ ډایرکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی او هغه ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شو ګامونو تفصیلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنونکي طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هواري شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیون ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سر سټیټمنټ نه دی جاری شوی، او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا نائنت ریویو دی کله به کېږي دغه والی سر اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی، اور نہ ہم دا چې ملاقات شوی دی نن دی وزیر اعظم او دی ایم ڈی آی ایم ایف هغه والی سره بریک تھرو اعلان هم نه دی شوی، او دی آی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو په هغه باندې ریزرویشنز وو، او ور سره چې کوم ایکسٹرنل فائنینسنگ دی هغه والی سره هم دی آی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لري شوی دی کنه؟ دغه والی سره هم تفصیلات نه دی جاری شوی.
د آی ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې په څنډه کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده، او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی چې اوس ورته لس ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف د چاپ هیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ډیفیسټ په پاکستان چې کم دی نو په منیجبل لیمټ تراولي. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کم ډیفرنس دی چې کم دی دا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کم دی نو زموږ چې کم اوبلیګیشنز دي پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب لري هغه موږ مینج کولای شو. دا دری ور کنډیشنز دی وخت چې کم دی نو لکه لا شور نه دي سرټن نه دي، او چې تر څو پورې دا سرټن نه دي نو آی ایم ایف چې کم دی نو چې کم ایگزیسټینګ پروګرام دی هغه نشي کنټینیو کولای.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 1 پیرس ته رسیدلی وو، او دا غونډه به د جون په 2 او 3 نیټه ترسره کیږي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د نړیوال اقتصادي فورم ل ریپورت لمخي پاکستان په نړۍ کې د شوزو او نارینو د ژوند ترمنز د فرق یا واټن ډرولو په هیوادونو کې پر 142 نمبر دی. دا رپورټ چې د جون پر 1 خپور شوی لمخې په پاکستان کې ښځې د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړیو ډېرې وروسته پاتې دي. فرخنده اسد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نړیوال اقتصادی فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په 146 هیوادونو کې سروے کړی چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په 122 نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاری ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو د جون په 2 مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن له دې هم زیات دی.
خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص طور باندې د خیبر پختونخوا کې لا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزل د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه داسې تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ وایم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورت جون په 21 خپور کړی چې پکې ویل شوی که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بی بی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیگس دا صحیح نه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ تقین هم اقرس صحیح نی خو کبیا مونږ چې سراؤنڈ ولگو کلو تا او خوا بل خوا دا خپل سراؤنڈنگ نلگ لری حالات بلکل دا قشانی سمشی سر ویخل.
دا ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د ښځو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 122 نمبر دی، په تعلیمي پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر هاجره وای په پاکستان کې ښځې په فعاله سیاست کې لا هم ډېری وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکه ښځه په تاریخي توګه باندې ځپل شوی ده او د مقونو رستو پاتې کړل شوی ده، نو اوس ضروری دا ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصله. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړي 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي. دا برابري ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 146 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 143 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلي وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي او هغه سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دی د صوبای سطح والا او قومي سطح والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبای چې کوم جی ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنټ انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبا کې د اغی سره معاونت او د اغی سره چکم پیړ کار کولو چکم ریزولوشن دی اغه مونږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له 4 هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي؟
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ا لوگے لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ولس مشر دا ټول مال خلک بل کې پور تکړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه فرز د ماجیګر په څلور دني او د زیارت فرز د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز ته ځو او لږ وروسته بیا تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د دوه اتیا کسانو شناخت شوی دی. رانا ثناءالله قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د ملک د قومي شناختي کارډ جوړونکي ادارې نادرا په مرسته ترسره کیږي او دا یې هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا لږ وروسته ده چې د جون پر څوارلسمه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه سوه. گمان کی جی چی پا دی کی پا سلگونا پاکستانیان هم شاملو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی نړۍ ته پکار ده چې د پرمختللو هیوادونو مالی مسلو ته پام وکړي. شهباز شریف ویلی د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له کبله د پاکستان په څیر پرمختللونکي یا ترقی پذیر هیوادونو کې یو شمیر مسلې راپورته کیږي. د خبره نموړي بیګا پر ټویټر لیکلې ده. د کورمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایي او دینی مشرانو یو جرګه شوی چې پکې د سیمې د امنیت په شکولو بحث وې دي. یو ځایي مشر مولانا یعقوب مشال رډی تویل دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقایي ځون شتو او نامنیو مخه ونیسي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټیننټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لید کاته کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. او سم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې هلته په صوبه کې د تودوخی درجه ډیره زیاته سوی ده. د دوی په وینا له دې څخه په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ډیر مشکلات ورپېښ دي. په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې د پاکستان زیاتره تودو سیمو کې د تودوخی درجه ډیره لوړ سي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا موسمیاتو او قدرتی افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړی چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او گرمی که دا گرزیدونه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول گرمی یا دا هیټ ویو سه اثرات کېدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره کولو د پاره لکه اوبه ډیره زیات اسکل پکار دی، کوشش دا کول پکار دی چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دی، لکه ډایرکټ سن لایټ تا یا هیټ تا چې کم دی ګرځېدل نه دی پکار. ان کیس ډیر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې چول پکار دی یا ځان کور کول پکار دی چې چترای کدا سي کپڑے چول پکار دی چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دی لکه ماسته خوراک پکار دی، چملی اسکل شول، نن سبا چې کم دی اندوانه شول یا مطلب ام شول.
نو ول جاتوی چې د ډیر عمر کسان، ماشومان، ناروغه، لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې په خبر پوهنتون کې ملازم دی، څو ورځې وړاندې کور ته راتلو په وخت ګرمۍ وهلی وو، وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بې انتها زیاته ده، او دا خبره وي داسې ده چې لکه بس سور وریږي. پرون زه په خپله ځاني افس نه راتلم او په پېښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې او څه په توره مې ځان پکې رو رسولو چې راغلم دلته هغه ټایم چې کم دی بس بالکل بې هوش شوم. بیا کور والا چې کم دی هسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ م راته لګولو، ډېر بد حالو. الله دې خیر کوي، خو ګرمۍ چې کم دی ډېره بې انتها زیاته ده، خاص کر چې کم دی مونږ افس لو والا خو ډېر زیاته خراب کړو، دغه وجه زه نن دفتر تم لا نه لړلم. نو الله دې خیر کوي، الله دې چې کم دی په دې موسم او په دې هلکو په دې هر څه باندې رحم وکرم خپل کړي.
دا ډېر سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغېزمن کړي دي. چار صده کې د جامو روزګار کوونکي جان خسرو وایي چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو له سخت ګرمۍ له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولی.
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم بم خو کار به خو ګاک په ډېر وو، اوس یو موسم ګرم شوی ری بل دی هر وخت پر مټې او د بجلی بل د ګرانۍ د وجې کاروبار هغه خوند مزه نه را پاتې او دی په هغې کې یو د بجلی د مسلې راوتیری نو دا په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی. په دې کې نه ګاک دلته وخت تیرولی شي ځکه ګرمي ډېره زیاته را او بجلی نه او نه موږ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مس پاتې نه ری.
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اپیډمیا تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویلې کېدو له وجې ښکته سیمو کې کومې چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ شوی دی. دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیوا وي، خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې است. په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو بلولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداری ورکړې. په پاکستان کې بحثونه تود شوي دي چې شایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوی دي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړي چې ګوکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به د اختلافات راښکاره کیږي. زموږ همکاري ملیحا امرزاده په دې رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغې به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت وویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو کولو کې سم ګامونه نه دی اخستي. بلخو الله پاکستان خبرې دون کې ډان رسپړې د جون 28مه په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس د سرچینو د خلی لیکلي چې شهباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 اربو روپو د بلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوس مهال وار لمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه رایوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت و، هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني وه. اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنټ په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي، دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي. او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشف شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزي پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مظهر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د مینی او نفرت ته ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي، او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر 6 میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی. خود پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19مه د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په خبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوال د سنیدو دویم مرحله به زر پیل سي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خېلو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې سره لیده کاته کړي او د هغوی د ستونزو د هواري باوري ورکړی دی. د تیرا راجګال سیمې څخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله شاوخوا زر کورنۍ بې کوره شوي چې اوس په جمرود او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره د جون په 28مه نیټه خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشیا ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیدو کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او تا امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته دې د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فیسټو چې کومه بحالي ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دو پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینځ کې، کله یو بانا کله بله بانا. او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کوم ذمہواری دو جوړه دلا کوم ریهبلیټیشن وو، نو هغه کې چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول ګورنمنٹ دی هغه هم لاست یو چتای او بیا چې کوم ملټری دی هغه هم چې سیول ګورنمنٹ موږ له روپن راکای په دې کې چې کوم دی د موږ د کوکی خیل عوام ذلیل کیږي ورسته روزه او خواریږي لګیږي. دا لرګي سوکړي چې زه الته تلې نه يم کنه، زه الته اوسېګم نه، ما الته کور نشته، زه چې یو فوټ لرګایم راوړم نو دک نه به ساين کوم او خپل علاقې له به راوړم. نو تا نن د سیز لا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخې چې کټ شوی دی داغه حساب به مال سو کرا کوي.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چې تیرې بدمنۍ په وخت کې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی، زمونږ جمعتونه وران شوی دی، زمونږ پټي وران شوی دی، اوس زمونږ د جنگلاتو کټۍ روانه ده. خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې یو روپۍ مراد میلاو نه شول. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنګلاتو کومه کټۍ روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده. مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنګلاتو کټۍ ده روکتام ده وشي او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسي ده زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې څه باندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي. خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نشوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جون پر 28مه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې ځینې ډاکټرانو تنخواګانې د نه زیاتولو پر ضد د صوبې په ټولو استالونو کې احتجاجان د ایمرجنسي له علاوه ټولو اسانتیاو ورکولو څخه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دوی وړاندې یې څو څو وارې د حکومت سره خبرې شوې دي خو غوښتنې یې نه دي منل شوې. شبیر پدی اړه تفصیل د عظمت علی شاه رپورٹ کې اورو.
مونږ دوی جنگ لره وستیو د دیوال سره لګولې یو.
د جون په 28مه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجن د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې وړاندې سو سو وارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو
سیول افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی او نه ورته په وخت تنخواګانی ورکول کیږي
چې څومره نور کیډرز دي د اغه ټولو تنخواګانی انکریس شوی دي خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ سره لګیو دي مونږ سره دا وعده کړو چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانی هم زیاتو د شپې وګوري د ورځې وګوري کته ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا حفظ افیسر دا په ایمرجنسی کې مناسب دي دا په پی ڈی کې مناسب دي د پورنو کې مناسب دي نو دا ډیر زیاتې روان دي زمونږ چکم احتجاج دي ټول خیبر پختونخوا کې دي خو چې سمرا لکه خاص کا چکم ٹریننگ میډیکل افیسر دي سمرا حفظ افیسر دي دا غي احتجاج دي بالکل مونږ پرونو دا تل چې لکه ګرمي زیاته دا چې څوک نشي راتله هغه مرزي نو نو ورډونو کې شته دا کاغه ټول دي ډیوټیان نه بایکاټ کړي دي
د احتجاج په وجوه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل دا هړتال لوج ورته ستونزې شته خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي
فرق لازمن راځي زبدانوي مچ بالکل هر څه سموت روان دي یو شان روان دي پرون پشان روان دي سرویسز لګ ډېر متاثره کیږي ضرور خو مونږ سره په هسپتال کې انتظامی لړخنه خامخا بیک اپ موجود وي مونږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو د مریضانو خپل سروسز ورکي
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت بیان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبرې شوې او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته ویل د هړتال لوجې رش ډیر دی خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوي ورکړل شوي دي
دلته بیمار مې راوستې ده سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې نمبر مې نه راغلی هسپتال خو د بیماران نډک پکته او بیماران هم کته شي ایکسری سیجن کیږي آر یو شی سمر ټیسټونه ټول چې ماته اسانه لیکلو ټول ماته وشو
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنه اونم منلې نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست د نوردونکو د جنوبی وزیرستان خلق د انټرنیټ لنشتوالي سرټکوي د دوی په وینا التا د انټرنیټ د نشتوالي لکبلا دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دا لمړی ځل نه دی چې دوی له دې ستونزې سره ټکی بلکې تر دې هم په وار وار دوی دغسې شکایتونه کړي دي خو د چارواک په وینا انټرنیټ یې د امنیتي مسلې له کبله په ځینو سیمو کې بند کړی دی اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې ور وایي
ایوی میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس د سیکورٹی ایشو پا وجوہات مند یوزل بیا بند کڑائی شوائی دائی او دولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثار و تعلیم افتہ خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق تائی و آغا تا ہون دیر روز یوتای تکلیف دائی مالا قسمت اللہ دا واجی بدر ما دے میر چکیم دے نیت مسئلہ دو غا تا مسئلہ سپا میر پا نیت باند ہے خو میر پا سخت سن دے سر مخمخ شوی لکاوی لیت سپا دا نیت بند کسم کسم کاروباری نہ داخل کبھی تو کنگ اسکول کی جی دخت درجت مشکلات ہے جنے لکاتی ماں سے تو شمالی وزیرستان سے اور سارا پر ازماک سے پداک سے چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم ڈی ایس ایل کنیکشن اگر کری جی داستہ نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو
مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان پر زیلے و سی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتانا دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تک شیشوا وی وویل
آئی جی سر
لگاوه ډی سی چې پکې ناستو نو مشرانو دا مطالبه کړې وه تھری جی فور جی وره کنه نو دا په جی لیول پورې بلکې دا په هاي لیول پورې دا خبره رسیدلې ده نو هغه خو لګې هغه باندې کار شروع ده انټرنیټ کیفیت دې دوه خلکو چا چا ډیمانډ ده نو خلک دې په کار دا څه به حیثیت یو مسعود قوم یا جرګات کوم کوم ځایونو کې حاضر راشي ډی سی ته خپل اپلیکیشن ورکړي چې موږ پروسس کوو
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې ګڼ حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوې نسته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت د پرمختګ لپاره دې یادو سیمو ته پاملرنه ډېره سي. تفصیل نجیب لالو خیر راکوي.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوې برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفي او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي. دا سړکو ستونزې دي نور انشاء الله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري یوازینی همدغه ستونزې دي ستونزې چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان، ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم هاتف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال دی چې دلته راشي لنګې څخه وګوري او غستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستی روڼ اندی سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډېره شي نو سیلانیان ډېریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغې ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې دا جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید ورسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د آدممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
Oh, my children.
پخلوت کی تری ہستی وا فل کے